دقیقو بحث لرو، خو مخکې تر دې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. په میدان وردګ ولایت کې د ترافیکي پېښې له امله څوارلس تنه ټپیان شوي دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا څلور بجې د میدان ښار په تورو تیژو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړکه واوښت چې پکې ناست مسافر ژوبل شول. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو خلاف کمپاین پیلوي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی روانه ونی افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوایي دغه څلور کسیز پلاوی به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د پاکستانی طالبانو وسلوالو په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو له مرکزه خپل 15 ملګري خوشی کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دریو کلونو کې بیلاروس ته په خپل لومړي سفر کې له خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره وګوري.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت نظام حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. انټونیو ګوترش په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې څه باندې 1.5 امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال ورته مودې پرتله 23% زیاتوالی ښیي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې طالبان بیا په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو خبره کوي او وایي دوی د پخوا پرتله امنیت ډېر ښه کړی دی. د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او طالبانو په دریځونو کې بیلوالی په څه مانا؟ آیا طالبان رښتیا هم د خپل ادعا خلاف د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي؟ د امنیت د ټینګښت لپاره څه کول پکار دي؟ د ازادۍ رادیو اونیز بحث 15 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو کتونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جنرال صاحب رادمنش، بحث به له تاسو نه پیل کړو. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش اندېښنه په څه مانا؟ هغه وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 1.5 امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو میلمنو ټول.
بله رادمنش صاحب، فکر کوم رادمنش صاحب سره په اړیکه کې څه ستونزه شته. رادمنش صاحب تاسو زموږ غږ اورئ؟ په هر حال اندر صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کوم، به هڅه وکړو چې رادمنش صاحب سره بیرته اړیکه ټینګه کړو. اندر صاحب، تاسو په باور د انټونی ګوترش د اندېښنې عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب، تاسو د تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او زموږ ویاړلي جنرال صاحب رادمنش ته د تاسو مېلمه چې ده سلامونه علیکم. ګوري، په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده. که هر حکومت راشي، په ابتدا کې موږ دا تجربه لرو چې ډېر حکومتونه په پام چې کله به راغلی، یو کال به امنیت ډېر ښه و، خلکو ته به مو غوړې غوړې وعدې ورکول کېدي. مګر وروسته بیا ډېر واړه واړه ګروپونه ورته پیدا شوي، هغه بیا مقابل کې د سیمې استخباراتو پړسولي دي، حتی د حکومتونو په ړنګولو بریالي شوي دي. نو همدا اوس موږ وینو چې ملګري ملتونه دغه تشویش کوي. ملګري ملتونه باید په دې پوه شي چې دوی راپورونه کامل نه دي. دا په دې معنی چې دوی د طالبانو استازی یا د افغانستان اسلامي امارت استازی په ملګري ملتونو کې نه ده منلی، او یوازې د خپلو ځینو اجنټانو د خپلو کسانو چې دوی اړیکو سره لري د تلیفون لارې حواله کوي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د داعش یا د نورو تروریستي ډلو امنیت زیات شوی دی، خو دا په دې معنی نه ده چې طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت څوک وکولی چې جبهي جګړه په مخ بوزي. دغسې ترکیه هم نه موږ ولیدل چې تېره میاشت په ترکیه کې هم وشول دا ډیر زیات امکان لري چې د افغانستان له خراب وضعیت نه چمتو ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتو روسیا چین د سیمې هیوادونه او زموږ ګاونډیان ټول تحریمونه لګولي د افغانستان په خلکو هر فشار چې نن په طالبان اوړي د افغانستان په مظلوم ولس راوسته ده فقیر دي غریب دي هر روسي ډله کولی چې د پیسو مقابل کې د سربازګیري وکړي او همدغه افغان وژنه به روان وي بمونه به د افغان په ذریعه دي او دلته به نه پنجابۍ وژل کېږي نه امریکایي نه چینایي نو بدبختي دا ده چې دلته باید اول دغه مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت یا دغه امنیتي وضعیت د بهرنۍ بورډ دی لري چې د افغانستان له اسلامي امارت سره یا له طالبان سره مشخصا نړیوال او د سیمې وادونه جوړ شي او دوی هم دغه چې مغرورانه عمل چې کوو چې موږ اته سرویس مملکتونو ته ماته ورکړې ده او اوس له دغه سرنوشت سره مخامخ کېږي دوی هم باید دا فکر وکړي چې د افغانستان خلکو ته مخه کړي تر هغو د خلکو فاصله ورڅخه زیاته نه شي کله چې د خلکو فاصله اضافه کېږي هر تروریستي ډله په افغانستان کې کولی شي ځان ښکاره کړي لکه اوس چې داعش
څه فکر کوئ دغه د ملګرو ملتونو اندېښنه ستاسو په نظر واقع بینانه نه ده یا په واقعیتونو ولاړه نه ده یو څه مبالغه پکې ده
ښاغلی لودین صاحب ملګرو ملتونو په افغانستان کې په دې 500 کلو کې ډېر پسیف تبلیغاتي د امریکا په خوخه رول لوبولی ده موږ افغانان اوس په دغه هېوادونو په دابرکتونو تاسو ولیدل چې روسانو موږ ته ډېرې نارې وکړې بیا امریکایانو چې تاسو دموکراتي رول حکومتونه دي ټول ورته ایتلل ملګري ملتونه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ډېر ځان بودیجه ورکول کېږي د هغوی په اشاره باندې کله کله تبلیغ کېږي آیا چې دوی داسې پیدل چې دا وضعیت دومره خرابېږي ولې دوی په دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو منځ کې چې د دوحې قرارداد امضا کېده د ملا برادر او د ښاغلي خلیلزاد تر منځ همدا ملګري ملتونه استازي په کیو امضا وکړله ولې دوی په راتلونکي باندې فکر نه کوو بیا چې کله طالبان واک ته رسېږي ولې دوی استازي نه مني د افغانستان خلکو ته شا کوي یوازې تبلیغاتي پروپاګند جګړه په مخ بیایي د افغانستان واضح خبره ده په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط نه وروسته داسې جبه داسې ډله نشته چې دغه اتیا میلیارده امریکایي وسلې چې پخپله امریکا طالبان ته پرېښودلې اوس سنبال دي داسې وړې وړې ډلې او جبهې څه په نامه خلک زور نه لري توان نه لري ټول د افغانستان قلمرو په لاس کې ده خو دا د دوی نیمګړتیاوې دي او د استخباراتو فشارونه دي چې ورباندې راوړي چې دغه انفجارات دي نیمګړتیاوې دا چې کار الیکاته نه سپري ټول ملایان په قدرت کړي دي په راجنتوري نه پیږي او پراتیفي کارونه پیږي په هغه تورستان چې افغانستان داخلي دي هغه دوی ته معلوم دي لکه دوی په خوا چره لګل پاکستان کې مرکزونه دي ایران کې دي نور زبر ځواکونه اته د قوی عربي وطن لاس کې لري غو ته مخ کې لغو سره لږی تر غو دغه تورستان دغه افغان ولجن کې نور زموږ خاور ته راونه لګي
کور ودان اندر سب ډیره مننه سلامات اوسې جنرال صاحب رادمنش تاسو څه فکر کوئ خغلی اندر وای چې د ملګرو ملتونو اندېښنې په واقعیتونو ندی ولاړې یو څه د افغانستان په اړه په خپل راپورونو یا موندنو کې رښتینی ندی ځکه وایي چې دوی په افغانستان کې اصلي سرچینې نه لري فقط د ټلیفون لاره یا نورو لارو چارو نه معلومات ترلاسه کوي ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېښنه په څه معنا دی وایي چې په تیرو درې میاشتو کې په افغانستان کې یو نیم زر امنیتي پیښې ثبت شوې دي بلې رادمن صاحب رادمنش صاحب سره لا هم اړیکه ستونزه لري نو اندر صاحب ستاسو په نظر چې داسې ده ملګري ملتونه ستاسو په باور رښتینی نه دي طالبان هم دغه ادعا کوي چې ملګري ملتونه خپل راپورونه د اصلي سرچینو پر بنا نه جوړوي نو څه کول په کار د طالبانو ته دغه امنیتي پیښې خو کیږي مخنیوي لپاره څه وکړي طالبان تاسو مخکې ویل چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی نو دغه وضعیت خو روان دی د طالبانو هم دا د یو نیم کال شاوخوا ووته اما په افغانستان کې ورځ تر بلې ګورو چې امنیتي پیښې زیاتیږي مثلا مغلق پیچلې حملې کیږي په افغانستان کې وروستي بریدونه هم د داعش دي چې وشول هغه د په یو ملمستون باندې وشو په روسوي کې برید د غراس په جماعتونو کې حمله کیږي په مدرسو کې کیږي
مننه کوم اول خو زه ډېر خفایم چې جنرال صاحب زموږ ډېر مستقی شخص او دا اړیکه پرې کیږي د به نور هم وضاحت خبر کړو خبره دا ده چې لکه مخکې مې ویل په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تیر شوې ده یو خو د حکومتونو پالیسي دي چې هر حکومت راځي هر څه مړیم کم کوي کله چې انفجارات کېږي او یا هم انفجار اندې راځي کې یو دا خبره ده چې دا خپله د حکومت پالیسی ده، مګر په حقیقت کې ډېر ژر به یو داسې دایمي امنیت چې موږ فکر کوو هغه که طالبان هر څومره ځان قوي وښي امکان یې نشته، ځکه ډېر اوږده جګړه ته رسېده او د سیمې استخبارات دومره قوي لاسونه لري چې کولی شي په هر ځای کې د پایتخت او په ځانګړې توګه په سفارتخانو یا په مېلمستونونو انفجارو کې تر هغو خپل شتون وښيي. د داعش هسې دا دی چې نړۍ ته وښيي زه یم، او چین روسیې مرکزي آسیا ته داسې ګوت څنډن وکړي چې زه په افغانستان کې یم. د دې د مخنیوي لپاره قوي اقتصاد پکار ده. افغانستان حکومت نوی ده، د افغانستان لکه ما چې ویل مسلکي خلک یې زمونږ همدا اوس زما ملګري چې ما سره اړیکې لري 8,500 پخواني مسلکي د خلکو په پیسو روزل شوي دي، زه په وینو تعلیم کړی ده، دې وطن ته ژمن خلک دي، تښتېدلي نه دي، په افغانستان کې پاتې دي، په کورنیو چارو وزارت پېژندتون کې هر ورځ په لاین ولاړ دي. حاضرین زکی احتیاط هغه باید ونیسي چوکۍ ټولې غټ شوي لکه یو بل ملک چې نیولی دا د افغانانو ملک ده. هغه افغانان چې دې وطن ته ژوند دي مځکني بشپړتیا ساتي مسلکي اشخاص باید ټول لاودي، تر هغو د دغسې دښمنانو چې هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي هغه باید په د سرحد نه یا د ډیورنډ کرښې نه اخوا باید افشا کړي. موږ وینو چې پاکستان د تروریزم مور د مرکزونه دي، مګر په نړیوال سټیج کې صدراعظم د بهرنیو چارو وزیر د ماشوم بهلول بوټو همیشه افغانستان د تروریزم مرکز ګڼي.
تیره مننه سلامات وسیلینې کمرغه جنرال صاحب رادمنش استودیو ته وصل شوی، انشاءالله چې دا ځل بیا اړیکه نه پرې کیږي. رادمنش ته مهرباني وکړئ، ما صرف ستاسو تحلیل غوښته چې د ملګرو ملتونو اندېښنې تاسو څنګه ارزوئ، څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
داسې دی چې ملګری ملتونه په افغانستان کې ډېر زیات نفر او چینلونه لري. د دې چینلونو په اساس دوی خپل راپور پوره کوي. مثلا یوناما ده او نور هغه انجوګانې دي چې په افغانستان کې خپل کارونه سرته رسوي. موږ باید د دوی د راپور له مخې خپل نظر د افغانستان په مورد کې ووایو. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې ډېر شبکې اوس هم شته، هغه عملونه چې مثلا په کابل کې، په کندوز، په بلخ او مشرقي ولایتونو کې کیږي، او هغه څه مسائل چې خلک د دې نه زیان من کیږي باید موږ وسیړو او خپل نظر ووایو. چې رښتیا هم په افغانستان ځینې مشکلات رامنځته شوې ده او استه او د ملل متحد راپور هم درست ده. تاسو ته معلومدار ده چې د افغانستان حکومتداری اوس ډیر مشکلات ځان سره لري. ټول متخصصین د امنیتی اداراتو نه رخصت شوی ده او اوس کله چې یو عملیات یا یو جنگ رامنځته کیږي هغه افراد چې په حادثاتو کې یا په عملیاتو کې دخیل نه دی دوی زیانمن کیږي، او اصلي افراد د مخالفینو سره ارتباطات لري او د مخالفینو تر امر لاندې خپل کارونه سرته رسوي مسؤل پاتې کیږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس د طالبانو هغه نصاب درسي چې د مکاتبو او پوهنتونونو کې رامنځته شوی دی دا هم ډیر تاثیرات لري. خلک ځان د دغه دولت یا د دغه طالبانو نه ځان جلا بولي. همدارنګه په افغانستان کې فقر ډیر گسترده شوی او خلکو ته هغه خدمتونه چې د بین الاقوامي هیوادو په افغانستان کې کیږي خلکو ته نه رسیږي، او همدارنګه رسانه چې اوس په افغانستان کې د دوی دروازه بنده شوی ده اطلاع رسانی یې ډیر مشکل ده. زه پوهیږم چې د مشکلات امنیتي اوس هم لا زیاته بی، اما هغه رسانه چې مخکې خپل معلومات خلکو ته رسول اوس نشي رسولی. همدارنګه د همسایگان اوس وضعیت اوس خراب شوی، دوی غواړي چې په افغانستان کې هم وضعیت لکس خرپړوي چې د دوی خلک ونه وایي ورته چې دغه د اسلامي د افغانستان اسلامي امارت وضعیت لاخه ده. دوی هم ځینې مداخلات کوي په افغانستان کې چې په دې نتیجه کې د افغانستان وضعیت به خرابیږي. تاسو ته معلومدار ده چې دا مثلا امر ممعروف او نهی از منکر اوس په افغانستان کې سره کم کار کوي. دا هم کولای شي چې ټول هغه دل سي په افغانستان کې ځان اخکل بولی د دولت په مقابل کې ځینې تعاملات رامنځته کړي، او د همدارنګه د افغانستان د امارت اسلامي لیدر تر اوسه چا نه دی لیدلې. دا هم د خلکو بی اعتمادی زیاتی، او ممکن ده سه دا هم د نورو خلکو په وسیله یو بانر وګرځي چې د دولت یا د طالبانو نه خلک ځان جلا بولي او د دوی په مقابل کې ځینې مشکلات رامنځته کوي.
څه فکر کوي د ملګرو ملتونو او د طالبانو د نظر ترمنځ د بیلوالي عوامل څه دي؟ ملګرو ملتونه عمومي منشي انتونیو ګوترش اندېښنه ښیي چې په تېرو درېو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1.5 امنیتي پیښې سوي، د تیر کال د وړم کال پرتله دغه وضعیت خراب شوی، ویل چې د تیر کال پرتر 20% امنیتی پیښې زیاتې شوې دي، اما طالبان بیا وایي چې نه، دوی سوله راوستلې ده، امنیت ټینګ کړی، فقط خال امنیتی پیښې کېږي. وایي چې 90% د داعش ګواښ هم دفع کړی دی. دغه د دریځونو بیلوالی په څه معنا ده؟ طالبان وضعیت ښه ښیي او نړیوالې اندېښمن
اوس خو مونږ پوهیږو چې ټیکنالوژي دنیا د یو کلی په شکل تغییر ورکړی، هر چا پوهیږي، او دا مثلا فیسبوکونه، دا نور یوټیوب او نور شیان چې شته، دا ټیکنالوژي ډیر مهمه ده او خلک پوهیږي، او طالبان په هغه مخکنی مسائلو کې اخته دي. دوی په سمه توګه خپل راپورونه یا خپل معلومات ټولوي نه، بل اما د خلکو، د افغانستان د خلکو کولای شي چې ټول هغه مسائل چې په افغانستان کې رامنځته کیږي و دنیا ته ووایي، و خلکو ته ووایي، او ملل متحد ته ووایي. معلومدار ده چې ملل متحد په هیڅ صورت د افغانستان په مورد کې توطیه نه کوي، که توطیه وکړي نو بیا د دوی اهمیت او د دوی ثابت خبره بیا د خلکو په مقابل کې په منفی توګه خودل کیږي. نو
بله رادمنش ته
دوی راپورونه صحیح ده،
او تاسو وایئ چې د دوی راپورونه به صحیح، اما مخکې ورته اندر صاحب هم اشاره وکړه چې د دوی راپورونه ډیر په واقعیت ولاړ نه دي، او طالبان هم همدا دریز لري. کله چې ریچارډ بینر د افغانستان په وضعیت باندې راپور چمتو ک د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله، تاسو به خبر یې چې هغه مهال هم طالبانو دغه راپور یو ارخیز او تبلیغاتي وباله. د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو تقابل له طالبانو سره په څه معنا او څه پایله درلودلی شي؟ ځکه طالبان په هیڅ ډول چمتو نه دي او حاضر نه دي چې دغه اندېښنې ومني. وایي چې وضعیت آرامه دی. فکر نه کوي چې د طالبانو له خوا دغه تقابلي دریز به طالبانو ته ښې پایلې ونه لري؟
رښتیا هم ښه پایلې ونه لري. ولې مونږ باید محاسبه وکړو چې په افغانستان کې اوس څه وضعیت روانه ده؟ انفجار انتحار استه؟ بله هو استه. فقر استه؟ بله هو استه. کوم فعالیت طالبانو د اقتصادي، سیاسي، دینی او فرهنګي په چارو کې کړی؟ نه. او همدارنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دوحې هغه توافقنامې چې مخکې د امریکا او د ملل متحد او طالبانو په منځ کې امضا شوی دی، تکی په تکی باید تطبیق شي. که ونه شي، معلومداره ده چې ځینې ننګرتیاوې په دې مورد په نورو مسایلو او خصوصا په امنیتي مسایلو کې استه، او دا باید مونږ په یقیني توګه وڅېړو او دنیاوالو ته ووایو. مثلا اوس چې طالبان وایي چې مونږ ټول د دوحې توافقنامې تطبیق کړی، خو خلک او نور هغه کسان چې بی طرفه ده خی او محاسبه کې څه درسته ده، ښه انتحار و انفجار و او ټول شیانو په حق رقم چې مخکې روان و اوس هم روان ده، او مشکلات په افغانستان کې سه، او استخبارات په منطقه کې فعال دی. هغه ګروپونه چې مخکې په وزیرستان کې و، په پېښور، بلوچستان، اورکزای، دا ټول اوس په افغانستان کې فعالیت کیږي. مثلا په شمالي ولایتونو کې اوس وضعیت څه رقم ده؟ د ازبکستان په هغه جزیره کې څه وضعیت روان و؟ او دا خطرناک وضعیت و. په تاجکستان په سرحداتو کې، خپله په پاکستان په سرحداتو کې وضعیت څه رقم ده؟ نو خو دا معلومداره ده چې دا تروریستي اعمال ده. تروریستي اعمال د افغانستان د ځمکې نه شروع شوی او ادامه لري او درسته ده. زه دا وایم چې پاکستان او ایران د افغانستان په مورد کې مسؤل ده. دا
خو دا دواړه خپل د هیوادونه هم جنرال صاحب اوس آرام نه دي. تاسو خبرې چې مثلا په ایران کې هم وضعیت تیر څو میاشتو کې مثلا ترنګلې د هغه مظاهره کې وشوې، مثلا سلګونه کسانو وجل سول. پاکستان کې هم مثلا تحریک طالبان پاکستان اوس فعالیت ډیر پراخ کړی ور باندې پای ته رسولی. نو دا هیوادونه ولې مسؤلیت واخلي؟ حال دا چې طالبان وایي چې موږ مسؤل یو د خپل امنیت لپاره.
تاسو وګورئ چې افراطیت هم په پاکستان کې او هم په ایران کې د مدرسې لیار نه روزل شوی، شروع شوی او دوی ته سازمان ورکړل شوی او افغانستان ته ورلیګل شوی دی. نو دا تروریستان یا دا افرادگر خلک هیڅ وخت د قانون سره کار نه کوي، یعنی د تمدنی قانونونو سره دوی موافق نه دي. دوی غواړي چې خپل افراطیت تطبیق کړي. اوس په پاکستان او ایران د دوی نه مثلا انتقاد کړي یا د دوی نه جلاسه وي، د لپاره ده چې اصلي منشأ یې د دوی له لاسه دی. مثلا مدرسه قانیه دیرش دره مدرسه په پاکستان کې دي.
تاسو وایي چې
طالبان او نور
رادمنشته دغه پاکستان او ایران، تاسو وایي چې کوم ترهګر یا ترهګریزه ډلې چې روزلی اوس هغوی ته بیرته زیان متوجه دی، یا دغه کوم اور چې بل کړی دغه اور اوس بیرته د دوی لمنې ته هم ورغلی؟ کور ودان جنرال صاحب،
یقینا
بحث شی ویل کیدی. راځي لک پدې ته هم شو جنرال صاحب چې څه کول پکار دی.
افراطیت خپل خواوند نه پیژني. افراطیت همیشه خپل افراطیت مخته چلوي او دا د اوس په منطقه چې دا یو مثلث دیني جوړ شوی ده ډیر خطرناک دی. دا مثلث باید د منځه لاړ شي.
زه هم دې تر اتلم اندر صاحب نه بده پوښتنه وکم. اندر صاحب، په داسې حال کې چې دا مهال په ایران کې هم وضعیت رنګلی دی، پاکستان کې هم تازه راپور دادی چې په بنو کې مثلا پاکستاني طالبانو پوری وزندان باندې بریت کړی، 25 درس شاوخوا خپل بندیان خلاص کړی دي. دا معنا چې تحریک طالبان پاکستان اوس یو سرخوګای دی د پاکستان حکومت ته. هلته هم مثلا سیاسي وضعیت خنه ده، مظاهری دي د پخوانی صدر اعظم عمران خان لخوا. په ایران کې هم وضعیت خنه ده، ترنګلې ده. په دغه وضعیت کې طالبانو ته څه کول پکار دي چې کم لکمه افغانستان امن کی، او په افغانستان کې دغه خال خال امنیتی پیښو یا د ملګرو ملتونو په وینا ډېرې امنیتی پیښې چې کېږي مخه یې ونیسي؟
واقعا قدرمن لودین صاحب، اول خو زه ډېر کم د جنرال صاحب خبرو باندې تم شمه. ګوري جنرال صاحب په جمهوریت کې وظیفه دندې اجرا کړې، خو ما د یو نظامي افسر په توګه د 25 کاله چې بهر نه لرې، ما د خپل هېواد هر څه له لرې څېړم. ګوري په افغانستان کې د 25 کلو کې دغسې امنیت چې یو افغان له قندهاره تر بامیانه پورې لاړ شي، دا امکان نه و. اوس امنیت شته، خو د طالبانو د حکومت نیمګړتیاوې، مشورت نه اخیستل، معیاري حکومت نه جوړول باعث دي کېږي، او د نړۍ سره تعامل ته نه نږدې کېدل، ډیپلوماتیک اړیکې نیول، دا باعث دي سو چې یو څه توریستي ډلې رانږدې شي. مګر په کل کې د اوسنۍ وضعیت د خلکو لپاره د امنیت، فزیکي امنیت د طریقه مثبت ده، او نور مشکلات ورسره دي. رازم د پاکستان کله ته پاکستان کې دا ټول خپل ایسای دغه ډلې جوړ کړی دي، او د افغانستان لپاره تل مخالف ډلې جوړ کړی دي. پاکستان کې جګړه نه و، د پاکستان ایسای کله چې د پښتنو د حقوقتن لپاره یو افغان، یو د کوزي پښتونخوا افغان، یو غږ چې په غشپه راځي وړي بیا ورکی، او دوی نش کولای چې دغه تروسی د خپل جوړ کړی دي مهاره کې. دا ټول لوبه ده. اوغي ولې دغه په بنو کې جوړې اسلام آباد او کراچي کې چې چاودنې عملی نه کیږي؟ د پښتون وژنې لپاره پروګرام جوړ کړی دي، او کوشش کوي افغانستان بدنامه کړي. دغه تورونه بیرته د افغانستان په طالبان ولګي چې د دوی را لیږي. د دوی یو سناریو ده چې جوړ کړی ده په مخ روان دي.
بلې، طالبان څوک چې ښاغلی اندر چې دغه موضوع نه ځان بریالی راوباسي، ځکه وضع ورستربلی پیچلی کیږي. ملګری ملتونه هم اندېښمن دي، نور نړیوال بنسټونه هم. طالبان څوک تر اوسه دوی رسمیت هم نه لري یا مشروعیت هم نه لري، کورنۍ او بهرنۍ البته کومه ادعا چې حقوق پوهانی کوي. تاسو په نظر طالبان څنګه وکولی سي له دغه پیچلي وضعیت ځان راوباسي، او په لاند وخت کې افغانستان یو خلوري ته بوزي؟
صدخ اوس واضح خبره ده، لکه جنرال سیم چې ویلي، تر هغه د امریکایانو سره جوړ نه شي، او هغه د دوی قرارداد یا پریکړې عملی نه کړي دغسې لوبې به روانې وي او تاسو وینئ چې د امریکا له ډاره دوی څوک په رسمیت نه پېژني. تر اوسه د رسمیت پېژندنې لړۍ په مخ بونه ځي، سیاسي اړیکې له نږدې ګاونډیو هیوادونو سره سمې نه کېږي. همداسې په کور دننه کې یو لویه جرګه راونغوتل چې دوی ته به دغسې دامونه کېښودل کېږي او کوشش به کوي د سیمې هیوادونه د بابر قدرتونه دا ټول ورته په چل کې دي. کوم فشار چې په طالبان نه ځي نه په افغانانو، د افغانانو فقط ساتلي تر هغو د حکومت دغه حالت د انزوا خواته بوځي. طالبان همداسې ما ویلې باید د نړیوالو سره سیاسي تعامل ته نږدې شي، په داخل کې کار اهل کار ته ډېر مهمه چې خلک تر ناراضه کېږي. تاسو وینئ چې په تر رقم افغانان له هېواده فرار کېږي، ټول کدرونه ځوانان زموږ هېواد خالي کېږي. د دوی لپاره په کور دننه کې هم کار په کار ده چې وایې دوی کې او له سیمې د هېوادونو بهرنیو سره چې تر اوسه یو هېواد سره پېژندل دا باید دغه لړۍ باید ګړندۍ کړي. کله مو وینو چې دا تحریمونه نه د نړۍ او نه د سیمې او نه د طالبانو
افغانستان په ګټه دي، طالبانو په ګټه دي. کور ودان اندر صاحب، ډېره مننه. بحث ورو ورو پای ته رسیږي. ښاغلی رادمنش، ستاسو د پای خبرې هم ورو څه فکر کوي؟ وضعیت کومې خواته روان دی؟ آیا فکر کوي دغه کوم وضعیت کې چې اوس افغانان دي او د طالبانو حکومت حاکمیت لري نړیوال اندېښمن دي او دوی وایي چې نه وضعیت د ډاډ وړ دی، دوه دریځونه دي، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې افغانان د ښه زیرو یا د ښو خبرونو په تمه اوسي او کنه فکر کوي چې د سیمې وضعیت هم ښه نه دی، ګاونډیان هم نارامه دي، ممکن د افغانستان نارامۍ هم همداسې دوام وکړي؟
دا یو معمول خبره ده چې اول خو باید دا دوحې توافقنامه تطبیق شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې نه یوازې دا تروریستي ډلې او هغه مخالفین، هغه سیاسي مخالفین، فقر خپل یې نام نیده او کار او خلکو ته تر اوسه پیدا شوی نه ده. یعنی خلک باید ورته کار آمده شي. د خلکو حقوق په نظر کې نه نیول کیږي او ارتباطات د افغانستان د منطقې او د دنیا په کچه تامین نه دی. نو د افغانستان په یو غلاف کې دی، په دغه غلاف کې هر څه چې کیږي د افغانستان د خلکو په نفع کې نه ده. نو باید اول افغانستان خپل ټول هغه کورو ته وګوري او دنیاوالو سره خپل ارتباطات ټینګ کړي او هغه توافقنامه او تعهدات چې دوی د هغه د پانی پای کې امضا کړی باید تطبیق کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس افغانستان یو مشروع حکومت نه لري. دغه مشروع حکومت د چا نه کیږي؟ د چا له طرف نه؟ د خلکو له طرف نه. نو مونږ انتخابات کړی، نو مونږ بل فقط مونږ د غلچکی په توګه د افغانستان قدرت په لاس کې نیولی ده. یعنی طالبان باید په دې پوه شي چې دوی په دغه سې غلچکی کارونه کې نه کولی شي چې د دنیا مشروعیت ځان ته پیدا کړي. په دې اساس باندې طالبان باید خپل رول، خپل هغه مسؤلیت ادا کړي چې دنیا ورته په احترام باندې وګوري. کنه همدغه سې وضعیت به خرابېږي، امنیت خرابېږي. بالاخره د افغانستان د خلکو حتما د دوی تحرکات زیاتی جلد طالبان په مقابل کې خپل تحرکات زیاته کوي او طالبان په مشکلاتو کې اخته کیږي.
ډیر مننه. کور مو ودان درنو میلمنو، زموږ اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. له تاسو د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو لکتونکو احمد خان اندل صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده.